السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې د بشري چارو شپږ 50 پروګرامونو پر وړاندې د خندونو لکبله دا پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدلې دي راپور کې راغلی چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې د بشري مرستو د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې کړکېچنې کړې دي په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان تهدیدوي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبانو د پاکستان چین او افغانستان په ګډه غونډه کې ژمنه کړې وه چې دا د دوی نړیوال دوه اړخیز او درې اړخیز مسؤلیت دی کله چې لمرمن بلوچ څخه پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت خو د طالبانو لخوا د یو شمیر هغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د پاکستان په حملو کې لاس درلود او افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده اغلی بلوچ په ځواب کې وویل دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د هغو خلکو او ادارو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي پاکستان وای په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره د جمعې په ورځ د نخټو پر محل د پاوز افسر جګړن امیر عزیز او دوه سرتیري وشل شوې دي پر پاکستانی پاوزانو د ډیرای حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلای سکل د ټي ټي پی په بریدونو کې تر 1500 ډیر پاکستانی پولیس او پاوزان وشل شوې دي د پاکستان پاوز په تیرو اتو میاشتو کې د خپل 214 افسرانو او سرتیرو د وشل کېدو په خلای کړای دی متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو ٹی ٹی پی د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرل ده د عراق د پلازمینه بغداد شمال ته په یو ترافیکی پیخه کې لک تر لګه شپږ کسان مړه شوي دي په دوی کې اکثر ایرانیان دي د عراق دولتي اژانس اینا نن د صلاح الدین ولایت د صحي خدماتو د مدیر خالد برهان له قوله خبر ورکړ چې پیخه تیر شپه د دجیل او سمرا سیمو ترمنځ وشوه او دیارلس تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي خغلی برهان د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی او یوازې دومره ویلي چې ډېری تلفات ایرانی زیارت کوونکو ته اوښتي میلیونونه شیعګان هر کال د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي او د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو هغه ډرون الوتکې نسکوري کړي دي چې د کریمیا پر پلی برید کاوه د روسیې دفاع وزارت نن پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې یوه بې پیلوټه الوتکې پرون وویشته او دوی نن نسکوري کړي اوکراین وایي غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته له روسیې څخه ونیسي نو بیا بیا دا پل چې کریمیا د مځکې له لارې له روسیې سره نښلوي په نښه کوي روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې لخبري خاورې سره یو ځای کړه د اوکراین پوځي استخباراتو پرون ادعا وکړه چې د روسیې په شمال لویدیځ کې د پسکوف پر هوایي ډګر د تیرې اونۍ د ډرون برید د روسیې له خاورې شوی دا ډګر له اوکراین څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې دی په دې برید کې څلور ال شپږاویا ډوله ترانسپورتي الوتکې ولګېدې چې د اوکراینی چارواکو په وینا دوه یې ویجاړې شوې او دوه نورې سخت زیانمنې شوې دي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي په افغانستان کې د رغنیزو پروګرامونو د تقوی د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو راپور او د مرستو د ویش په برخه کې شکایتونه
په دغه بشری مرستو کې طالبان خپلوي پالي هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کون ډېر ډېر یتیمان دي دا خو ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستي جنگیدلي
د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې په جرمني کې د افغان فعالانو له مظاهرې به خبر شي د اسلامي همکاریو د سازمان پلاوی غوړي طالبان دې ته وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي دا موضوع په یو مرکه کې څېړو
چېرته د امنیت مسله د ارک په څنګه کې یو مکتب خلاص کې ورته وایي چې په باقی افغانستان کې امنیت نشته په دې ارک کې امنیت شته ما جنګو ته مکتب خلاص کړ
په یو بل راپور کې به د خلکو له هغو شکایتونو خبر شي چې وایي د افغانۍ د بای لوړېدو سره نرخونه د خو په څیر لوړ دي
ډالر مخ په کټه کې لوی دی، خو له خوراکي توکو بیا ما سي لوړی دي. قزاقي وړو اوس په 1400 د بر 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خل خرڅي، او وړي په 900-900 روپۍ پورې خرڅيږي.
نور مطلب هم لرو او په ورستۍ برخه کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام واوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته ولمړی موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدلی دي. په دې راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې په مرستندوی پروژو کې د طالبانو لاسوهنه، د انتقال پر چارو محدودیتونه او د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې دا پروګرامونه وځنډیږي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې، په انتقال د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل موقتاً ځنډول شوې دي. د امنیت شورا پر راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر شوی راغلی چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکېچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. پر راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له قوله راغلی چې د نورو ننګونو تر څنګ د خزینه مرستندوی کارکونکو په کار بندیز د لامل شوی چې خزو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمن شي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د غراپور پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو وړاندې تر دې په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه رد کړي. خو یو شمیر افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري دا کوي چې د بشري مرستو په ویش کې انډیوالي او خپلوي پالل کیږي. د لوګر اوسیدونکو خان محمد ازادي راډیو ته ویل
دلته زیاتره هم دستن زیاته غلطشته ده چې دلته حق حقدار ته نسپارل کی او زیاتره د حسین او زورواکو او د مشتانو په کلاسي نو دوی زیاتره حق کسان تم به حق ورکړي چې دوی خپل کسان پکې.
د کابل یو اوسیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې رنډې د یتیمان د ضرورت لري ورته مستحق وي، هغو ته نه ورکول کیږي. هغو ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستې جنګېدلي، هغه خلکو ته ورکول کیږي. په دې کې خپل خپلوان پالي دوی چې څوک پیژني چا سره بلدیا ولري هغو ته ورکول کیږي. تر اوسه پورې ډیر خلک د دې نه بې برخې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او په بېساري ډول بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې طالبانو د دوی د حقونو محدودولو ته دوام ورکړی. امنیت شورا زیاتوي چې په افغانستان کې بشري کړکېچ د دغه شورا لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو په ګډون په ټولو بهرنیو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر افغان میرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په جرمني کې د نخوړو احتساب کړی. د فعالانو چې د جرمني په کولن ښار کې د پرلط خیمه وهلې وای، د دوی احتساب په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې اعتراض دی او د سپتمبر تر 12 به دوام وکړي. سنا کاکړ او د موضوع نور جزئیات.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمیر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نخوړو احتساب کړی. دغه فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل دي. د دوغ میرمنو په خبره د دوی د سب چې په کې لاسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 بعد دوام مومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه عده ویرت کړي دي. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو که د افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخواله پای ته ورسیږي خو تر اوسه یې پای نه درلوده. زموږ تر ټولو مهمه غوښتنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتي اپارتاید چې تر اوسه په افغانستان کې د عمل لري په رسمیت وپیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وضع کول د دغو تاسون کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسون کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحسن میخواهیم که زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشي شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډېرې په تور لیست کې شامل دي.
کشورها قرار دارند
د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوي مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په دوو کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریح پارکونو لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د جرمني په کولن ښار کې د افغان میرمنو او فعالانو د مظاهره په اړه راپور مو اوریده. د پتاسیال کې د چي د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په افغانستان کې د یو هڅه کوي طالبان د توه هڅوي چې د نجونو خوندزي پرانیزي او دوی ته اجازه ورکړي چې لوړې زده کړې وکړي او د کار ممانعت یې ونه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په هغه راپور کې چې پر خپل ویب پاڼه یې خپور کړی لیکلي دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د عمومي سکرټریات د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر څخه اسلامي علماو او فقهاو وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. کابل ته د سفر د دې پلاوی سفر به په دې برخه کې څومره اغیزمن تمام شي په دې اړه احمد شیبر د اسلامي علومو د ډاکټر صلاح الدین سعیدی نظر اخیستی.
زه په دې باور نه یم چې دا مشکل به په دې ډول حل شي. زه په دې باور یم چې د طالب روایت د دین نه یو د روایت نه دی. د دې په ځای چې د خپل روایت په جامعه باندې تامین کی د خپل مشروعیت مسأله اول حل کی چې د مشروعیت پر بنیاد باید بل هغه دی وتوانیږي او دا حق ولري چې خپل روایت د دینه تامین
کړي. طالبان خو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دوی به د نجونو مکتبونه نه خلاصوي. خو ویلې دي چې ثانی امر ته مزنډولې ده دا مسله او ښکاره دا خبره هم نه ده کړې چې د دینی اصول سره مخالفه قضیه او مسله ده. لیکن کچیرته د دین مسلې تراشو د اسلامي سازمان د همکاریو د سازمان جکپوري غړي او د اسلامي غنو هیوادونو علما کابل ته تللی دی او دوی وایي چې له طالبانو به همدا غوښتنه کوي چې د مکتبونه پرانیسي. نو بیا هم فکر نه کوي چې څه ګټه به وکړي او یا به په دې برخه کې څه زمينه مساعده شي؟
خبره دلته ده، کله چې د طالب مسؤول چارواکي سره استدلال وایي ما سره کتاب الله او سنت رسول الله پر دې زما یې په عربستان سعودي او په نورو اسلامي هیوادو باندې څه، او هغه خبره چې گویا د من د ذکرو په اسلام ممانعت نه دی کړی، په هغه کې زما په پوهه باندې په ښکاره چل کوي. که چېرته د امنیت مسئله یې ما په برخه ویلی دي، نو دا خبره خو داسې هم کېدلی شي چې د دې ارک په څنګ کې یو مکتب خلاص کړي او ورته ووایي چې په باقي افغانستان کې امنیت نشته، د دې ارک په دې څنګ کې په دې ارک کې امنیت شته، ما جنګو ته مکتب خلاص کړي. زه فکر کوم دلته معینه دوه مخي روانه ده.
سیدی صاحب، تاسو طالبان تورنوي چې د نجونو د مکتب په برخه کې دوه مخي سیاست لري، علت یې څه ده؟
علت یې هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري، دوی د زده کړو مفهوم د دیني زده کړو مفهوم ګڼي، دوی نجونو ته د محدود د زده کړو
او بخشه. سید صاحب بخشه، که چیرته خبر هم داسی وي نو دوی کوم دینی روایت په دې برخه کې لري، ولی علانی دا اعلان نکوي، ولی بیا وایي چې د نجونو مکتبونه مو ثانی امر پور ځندول دي؟
په ښکارا ویل شم چې ثانی امر دوه کال دوام کول په ښکارا منافقت دی. زه چیلنج ورکوم طالبانو ته چې د اسلامي شریعت سره برابر ما ته یو میاش وخت راکړي، که چیرته د دې لباس د دې محتوا د درسي د دې تمام شینه ما په یو میاشتې تنظیم نکړ، بیا دې وایي چې تاسو په استلان ناروا. دا دوه کال په دې نامه باندې نړیوال غولول د منافقت.
د اسلامي علومو شنونکي ډاکټر صلاح الدین سعیدی اوچله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. روسیا وایي د اوکراینی ځواکونو ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په فضا کې ویشتلې دي. کیف بیا د کریمیا ټاپو وزمې پر لور د مځکې له لارې د خپلو ځواکونو د پرمختګونو خبر ورکوي. روسیې وکاله مخکې له دې چې پر اوکراین لوی برید وکړي، کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. په دې اړه تفصیل احمد شبر اوروي.
روسیه وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو درې بي پيلوټ الوتکې چې د کریمیا پر پلې برید کاوه نسکوري کړې دي. دا هغه پل دی چې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره وصلوي. بل لور ته اوکراینی پوځیان وایي چې دوی هڅه کوي چې د جنوب ختیځ ښار ملیتوپول په لور مخته شي او له کریمیا سره د وصل شوي پله لار قطه شي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا اوکراین د بي پيلوټ الوتکې په واسطه یو ځل د سپتمبر د لومړۍ نیټې په شپه او دوه ځله نن هڅه وکړه چې د کریمیا پر پله حمله وکړي. کیف تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د حملو له ویرې پر دې پله د درې ساعتونو لپاره تګ راتګ بند شوی و. اوکراین بیا بیا دا خبره کړې ده چې د موټرو او ریل ګاډو دا پل چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو لپاره د اکمالاتو استفاده ترې کیږي د دوی مشروع نظامي هدف دی. اوکراین چې کله د جولای په میاشت کې د کریمیا په لور د غزیدلې پله د موټر د تګ یوه برخه لږ ویجاړه کړه، د روسیې له سخت غبرګون سره مخامخ شوه، حتی د اوکراین بیړۍ یې غرق کړې. د بي پيلوټ الوتکو د دغو بریدونو او د هغوی د ویشتلو راپورونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپروژیا په سیمه کې پرمختګ وکړي او له دې لارې له کریمیا ټاپو وزمه سره د روسیې له خاورې د وصل شوي پله لار قطه کړي. کریمیا ټاپو وزمه روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، او اوکراین اوس وایي چې د خپلې خاورې د دې برخې د نیولو هڅې کوي. اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې جنوب ختیځ کې د ملیتوپول د شار پلور پرمختګ کړی دی. د جمعې پر ورځ د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی هم خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو د زاپروژیا په سیمه کې په وروستیو ورځو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکی.
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ ادا کړی چې افغانستان د امریکا تر وتل ورسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د تروریستي ډلو د تجهیزېدو لامل ګرځېدلې. هغه زیاته کړه چې افغانستان د امریکا په بیړه وتلو نه یوازې پاکستان بلکې ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو ادارې سیګار د تیر کال د راپور له مخې له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د هیواد پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شوي دي. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د ترګرو ډلو د پیاوړتیا په حق لاندې نه څرګنده کړې ده. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ ادعا کړې چې له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترګرو ډلو د مجاز کېدو لامل ګرځېدلي. ښاغلي کاکړ د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د ترګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی ګواښ دی. هغه دا وی چې د طالبان حکومت یې تل ردوي. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم زیاته کړه چې له افغانستان د امریکا په بیړني ډول وتلو نه یوازې پاکستان بلکې چین، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي دي.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں جو
دا تجهیزات د ترهګرو جنگی ورتیا یو څه زیاتوی کدوی په خواز ما په کوم سرتیری د برید هڅه کوله نو د هغوی جنگی او د وجلو ورتیا ډیره محدود وه. اوس د دې اضافه شوی تجهیزات سره کچيري یو غوته حرکت وکړي نو دوی کولای شي په نخې کړي. دا نوی شوی انرژي نه نوی شوی تجهیزات دي.
عمل سے صرف کوئی انگلی بھی ہلتی ہے تو دے ار ایبل ٹو ٹارگٹ رینیوڈ انرجی نہیں ہے renewed equipment.
د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړي خو لدی مخکې د ډول د ویرات کړي او ویلي دي چې پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبان حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي. مخکې له دې هم د افغانستان په تور بازار کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د پیرو پلور راپورونه خپاره شوي خو طالبان رد کړي دي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت یې تل ردوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په خبري ناسته کې وویل چې د طالبان حکومت د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت لري او د دې ترڅنګ باید د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیز غونډې ژمنې عملي کړي. نوموړی زیاته کړه چې طالبان باید د هغو کسانو او ډلو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي. د طالبان حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پیښ نه شي. خو تر دې وړاندې د دغه ډول څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د سیمې د هیڅ هیواد د ناامنۍ مسؤل نه دی او پاکستان باید په خپله خپل امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه تجهیزات د ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي خو د ده په باور پاکستان باید د دوی ریښې له افغانستانه بهر وپلټي.
د دوی هغه اکمالاتي او مالي برخه څوک ورته میلوي دا باید پیدا شي. کچیرې پاکستان په خپل مبارزه کې د توریزم په ضد رښتینی ونوسیږي دا به نه یوازې د پاکستان او افغانستان لپاره خطرونه پیښ کړي بلکې د دوی کړنې او شتون به د سیمې د هیوادو لپاره هم لویه ننګونه رامخکې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت اسلام آباد ته خبر ورکړی چې یو شمېر کسان یې په پاکستان کې د ترسره شویو ترهګریزو بریدونو په تړاو نیولې دي خو دا ادعا د طالبان حکومت نه ده تایید کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې سرپلټونکې ادارې یا سیګار د تېر کال د راپور پر بنسټ امریکایي ځواکونو طالبانو ته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لکه اتاویا الوتکې، څلوېښت زرې پوخه، د 300 زره ډېرې وسلې او په زرګونه نور مهمات او مرمۍ پرېښې دي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې د کونړ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د افغانیو په مقابل کې د لارلارو د ارزښت له کمېدو سره سره بیا هم د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې نه دي راټیټې شوي. د دوی په وینا چې کله د ډالر یو افغاني لوړ شي په همغه ساعت سوداګرو مواد د موادو نرخونه لوړ کړی وي، خو اوس چې ډالر د افغانیو په مقابل کې زیات را پریوتای سوداګر وایي چې دوی سره پخوانی توکي پاتې دي.
د کونړ اوسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو لوړوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوخا په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیا توکي پلوري. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي ذاکر الله:
ډالر مخ په کته کې لوی دی، خو د خوراکي توکو بیا ما سي لوړې دي. قزاقي وړو اوس په 1400 څخه د 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅي، او وړي په 900 900 روپۍ پورې خرڅيږي. مخکې چې ډالر په 50 واته روپۍ کې وو هم په دې نرخ باندې خرڅېدل، اوس ډالر ډیر کته راغلی.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل: د ډالرو اوسنی قیمت سره باید د خوراکي توکو، نفتی موادو نرخونه او د موټرو کرایه نه هم راټیټی شي.
یو روپۍ ډالر جګ شي نه پولیسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډیر جګیږي، همدا وایي چې ډالر پورته لاړو سودا ګران. نن موږ او تاسو نو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر ښکته راغلی، یعنی 10 روپۍ ښکته راغلی. روغ تجاران په مغه ځاړه نرخ باندې سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی. نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی چې مسؤلینو باندې غږ کوو چې څونه سهولت زموږ عوام ولسونو ته پیدا کیږي، ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی، نو باید سودا خو ارزان نشي.
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بې روزګارو افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي، او که چیرته بیا هم سوداګر بی راټیټی نکړي نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د اسنافو ټولنه وایي که له یوې خوا ډالر د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت بایللې، خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړه د توکو د انتقال کرایه زیاتې شوې، نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمی نه دی راغلی. د یاد اتحادی مشر حاجی سید عظیم آزادی راډیو ته وویل:
درې ورځې مخکې وړه بنګال په 900 په 1300 روپۍ په 3000 روپۍ د مزار نه وړه بار کړل. دا سالنګ آوازه ده چې سالنګ بندېږي، نو خلک مالونه پوره کوي. 3000 روپۍ کرانه 1500 او 1600 ته د کونړ کرایه ورسېده، یو ټن په دغه باندې کرایه راځي. کونړ کې حضرت اطمینان در کوم چې د هر چا جنس وکاري ازیدی د مزار په نرخ باندې د وړو چڅ کرایي او څه د ډالر نرخ فقره نرخ د ما خواته راځي، او لس افغانۍ مې حق لرو. لس افغانۍ وسیدین نرخ کې په یو ټوړه کې ما ته ګټه راکړي، او چې څو رجز د چاپ کاری مونږ ورته ان شاء الله.
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتی موادو د بایو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي، او له حکومتي مسولینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نګدي.
ستاسو له پیغامونو
وصلا توحید يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی څخه. زموږ نوزاد ولسوالی کې د تعلیم کچه بيخي صفر تر ټیټه شوې ده. یوازې په مرکز کې ولې ساده چاغم تر و ماتمه پوري الکان ورځي، نن جون ایتس مکتب شتون نه لري، او بل هغه په کلو کې چې کوم د محلي سیمپونو هغه هم وسپن سوی دي. زموږ په دپراخ ساحه کې هیڅ یو مکتب وس تقریبا 350 کاریز په دې کې هیڅ یو مکتب شتون نه لري. نو د مسولینو سموده یله د چزمور د پوي په برخه کې د پوهې برخه ته ډېر غټه پاملرنه وکړو. ورسره د مکتبونو فعال کې لسی فعال کې
سید الله همدرد یم له دبي نه، او زما پیغام دا ده چې د درې ډېر نشر کړي ډېر بخیله او ډېر خیله تنه کوم ډېر به خوشاله شم که زما پیغام نشر کړي. یو ورور وایي چې افغانان لمسته نه ځي لمغه نه ځي. تاسو خدای کا باور وکړي چې افغانان دومره مجبور دي چې خپل کور سامان هڅه یې ځي. هغه خلک دا خبرې کوي چې خلک مسکې نه ځغونې دي، خدای راول چې هغوی پته ولګي، هغوی پته لګېدل نه ځکه دا خبرې کوي. څوک هم قسم نه خپل هیواد ګران هیواد پرېږدي، هوټل مجبور دي، کار نشته، کار ته اجازه نه ورکوي، ښوونځي ته اجازه نه ورکوي، جلکۍ ته اجازه نه ورکوي. خلک څه کوي؟ هندو کس
دلته د پکتیکا ولایت وړممی ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمیم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده خو دا شنو تنظیم کړه و ډیر خبو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د راپورونو د برخې پای ته رسیدو په پاتې خبرونه کې د دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خو لمړی خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خندونو لقبل په موقت ډول ځندیدل دي. راپور کې راغلي چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسنل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان تهدیدوي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبانو د پاکستان، چین او افغانستان په ګډه غونډه کې ژمنه کړې وه، دا د دوی نړیوال دو اړخیز او درې اړخیز مسؤلیت دی. کله چې له میرمن بلوچ څخه پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت خو د طالبانو لخوا د یو شمېر هغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د پاکستان په حملو کې لاس درلود او افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده. اغلی بلوچ په ځواب کې وویل دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د هغو خلکو او ادارو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره د جمعې په ورځ د نښتو پر مهال د پوځ افسر جګړن امیر عزیز او دوه سرتیري وژل شوي دي. پر پاکستانی پوځیانو د ډیری حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلای دی. سکل د ټي ټي پي په حملو کې تر 1500 ډیر پاکستانی پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې د خپلو 216 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ټي ټي پي د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلې ده. د عراق د پلازمینې بغداد شمال ته په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. په دوی کې اکثر ایرانیان دي. د عراق دولتي خبري آژانس اینا نن د صلاح الدین ولایت د صحي خدماتو د مدیر خالد برهان له قوله خبر ورکړ چې وایي پیښه تیره شپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ وشوه او 14 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. ښاغلي برهان د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او یوازې دومره یې ویلي چې ډیری تلفات ایراني زیارت کوونکو ته اوښتي دي. میلیونونه شیعهګان هر کال د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو هغه ډرون الوتکې نسکوري کړي چې د کریمیا پر پلی بریډ کاوه. د روسیې دفاع وزارت نن پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې یوه بې پیلوټه الوتکه یې پرون وویشته او دوی نن نسکوري کړي. اوکراین وایي غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته له روسیې څخه ونیسي. نو بیا بیا دا پل چې کریمیا د مځکې له لارې له روسیې سره نښلوي په نښه کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د اوکراین پوځ استخباراتو پرون ادعا وکړه چې د روسیې په شمال لویدیځ کې د پسیکوف پر هوایي ډګر د تیرې اونۍ د ډرون برید د روسیې له خاورې شوی و. دا ډګر له اوکراین څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې دی. په دې برید کې څلور ال شپګاویا دولت ترانسپورټي الوتکه ولګېده چې د اوکراینی چارواکو په وینا دوی ویجاړې شوې او دوه نورې سختې زیانمنې شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس مو سوای چی په افغانستان کې به د تاریخ د زیرمو له ختمېدو سره د تاریخ کښت بیا پیل شي.
مسلی مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشوي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشوي موادو په زیانونو د کورنۍ په هول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر چومره چی د نشئی مواد او د زیانونو او موتاد سره د چلند څرنګوالی په اړه د ټولنې معلومات دي چی په همغه اندازه د موتاد ترمل نشر کیږي.
دا چې د نشئی مواد او معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځنګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړي.
په هر لابراتوار کې جرا کیږي کاغه په بازارونو کې کاغه په بولسوالی کې کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دی او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو ماتاد وای چې نشو مسترګې ډېرې را کمزورې کړې دي.
ډېر زړه ډېر خراب کړم زموږ خونه ولا سم ورکل او سترګې نظر مې دلا خبر کو کني دومره دي عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوه وخت مزه یې کوه هله ماته لاس راکه هله ژر شه
مونږ یې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی خوب راځي زوره و
پخې کې دی ام نشم وړای حاله ژر شه لاس راکه والکه
وو ام دې نو ول چې نشم نه یې کې مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسه سخت کال په لومړیو کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوي موسسې سږ کال د جوزا په میاشت کې د خپلې سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له یو لک هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم ځمکې ته راټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د السیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تاریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپل طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او اندا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان یې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښت سي پر تر اچټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صد عدالت عملي کړی دا لدی نو وړي خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاد بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسلی مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سر مبارزه نشي کېدای. البته نشه یي مواد لمنځه وړل کېدای شي، کو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالی او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلما وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنۍ ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیايي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په اوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاړو کالو راهیسې د چرسو نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د چرسو ترڅنګ نورو نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې امله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یک روزا روز بوده که اونمو تا دخانه ما تریاک
یه اورز می پکور که دا تریاکو نشه کولا زوی می راغی سوطه را بندی را پورته کرد ویلی پلار ولی تریاک چکوی ما ودی دل چی وحی می ولاد شم او دکان دو لادم لمده می دا چر سو نشه کولا روست می دا تریاکو نشه هم پیل کرد یه اورز یه موتر چلون که راغی لجیب چخه هیروین را ویستل ویلی راش دا نشه نکوی لند دا چی دا نشه می پیل کرد او پیو دو زهم بودری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نه شو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هدا لاست؟ ایا په هدا لاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږد کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شرفیار راتووي.
حامله خزی چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی دې په خپل سر هیڅکله دا مواد نه ترکوي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکوي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکی او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي، او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشه یي موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشه یي موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي.
په نشه یي توکو روغدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر سلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان د سټریپ خانی لري چې کوم خاندان استفاده کړي سره کوم ته کړي ده بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د نشي په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي تر څو د هغوی د نشه یي توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوي کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکی حالت د سي معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او کنه. دغه ګټي دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشه یي موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشه یي موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل تر سره کیږي، په ادرار کې تر سره کیږي، ماده اغنه لري چې څوک مثلا کچارت وي هغه ته بیلټیس کیږي، مثلا څوک ایرون استفاده کوي هغه ته بیلټیس کیږي، نه ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې د معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا چې هر یو بیا ځان ته نه سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرزی، یا کریستال دی، اند سرنګواله معلومیږي.
چینی کسان په دې نظر دي چې د لغو نشي موادو استعمال لابراتوار نشي معلومه ولای، په دې لسته چې نظر څه ده؟
ها کسان چې په نشي روغ دي دي، هغه که په لګ اندازې استفاده کوي یا زیات اندازې استفاده کوي مهمه نه ده، په معایناتو کې یو شان دي. که څوک یا هغه یو ورځ هم استفاده وکړي په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کوو، هغه یو رقم دی، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي په معایناتو کې یو رقم دی، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر وش په تو ورځ پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په ولسم ټولګي کې موتات او خوانځای جنې پاتاسو. دی وايي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستاوه چې نشه جنې پاتاسي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته موتات شو. پاچانور وایي که نشه خوسی نه کړي ښایي په سترګو ړوند شم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه نه مخکې خو زه خپله مطالعه ومه، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په 400 مخته شوم، زه چې په 400 مخته شوم لار چې ولدم چې ګوره هغه سړی په 400 مخته دی. بیا یې ماته د سعودي عربو ویزای راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا 9 کاله 8 کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بلد شوم او ژبه مې ډېره خاص زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه سپات وو، ما 50 شروع وکړه. ما تقریبا 1-2 کاله 4 کول. دلته ما یو ملګری وو، هغه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ 1-2 کاشه وکړل، اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل. او ما خپله د سکي په طرف مخه وکړه او دا نشه مې را وخته تقریبا 2 کاله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما 4.5 کیلو وزن وو، او زما وزن د 2.5 کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وخت ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ماته 9000 روپۍ تنخواه او 5000 روپۍ به داسې بخششي هم راکول، او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم، بیا یې ماته سخت نوټس راکړو او ماته یې وویل که دوباره بیا ته دغه شی باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شی باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بیخي ډېره زیاته توجه وغوښته، ولې چې کومه مصروفیت وو هغه مې د لاسه ورکړو. ماته یې کور کې ویل دا ټولو پیسې ستا دي، پی ګټي تا سره دی، او کاشکې چې تا نشي نه کولی. مونږ تا ته موټر نشو درکولی، مونږ تا ته دوکان په لاس کې نشو درکولی، مونږ تا ته خپلو پیسې هم په لاس کې نشو درکولی، ولې چې تا نشي تر ته مخه کوي. دا زما دښمنه چې وا دا ټوله نشه وه، زه بالکل د خپل د پردینه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول، او زما په خپله به بیا د خپلې میرمن سره چلند بیخي خراب و. هغې به وی راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو که نه، خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نه شو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و، نما دا کړی دي چې په خپله گاډه باندې ما لاسه مات کړی دی. خدای د ماتا په وکړي که نه، وسار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړي وي که نه. حکومت ماته سزا را کړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دغه به ژړل په ټول کور کلي کې به داسې یوه غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ورته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو، او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده، ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یاره جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پدا سو خوب تم نپریده سوم را خوی دشوام او تا را ویخ کنم.
ایده مارگ پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
سم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیل را گئی سیل، که زانونو نباسو، اوریمو
رشی سیل را گئی رفوی نبینم.
که دش بی با تیاره که چه نبینه، خواگون خوبا دی کار کوی، تا ده سیل آواز ناوره.
سیل میلش دا راوی دشا دا خوب کار ده، دا کمبولشی آواز بودی آوری دلیوی.
پا تا چه وز لازانون لخواده او باسو، او گره او با وار پو وار پسی دیدیگی.
تا لارشا زمال لاسا نکیگی.
جرکوا وقت مزای کوا، حالا ما تا لاس راکه، حالا جرشا.
مرگی می در دوال چی زل زای نشم خوزیده لی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای، حالا جرشا لاس راکه والکا.
تو وامی در دوال چی نشم تلای بیقی می سترگی نرانیگی.
که چی دسی ده نوزو لادم دخدای پامان.
وی اخونیش گسیل راقی وار واق واق جنت گولت نتشوه یارا الله را او بوی او را لاز را گوار رای را او را رای.
خزی و خزی تا داری تلویزیون آواز جکه، تازه خبر ده چه خدای مکه بیاسه پیخه ده.
سمه ده، دادی ده تلویزیون آواز جگه ومه.
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلون راغلی، او گانش میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی. ده یادوانه برده چه ده زانی تاوانونو پلار که یوازی متادین مرشی بیدی. ده هاگه بیکور متادینو چه پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پی سبا کولی. د عامه روغتیا وزارت وایی چه ده دوی روغتونونو تا تر اوسه پورې ده 200 متادینو مړی رسول شوی دی. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده، او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایه، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه، ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو.
زبا استاد هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدای ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایه ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایه هغه خلک هم ورکې چې د غم لړلې نشې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.